ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اوري د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو دا شیبه په موکړې د خبرونو لنډیسته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورې غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په دوحه کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې ده د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زدکړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل یوه حیاتي مسله وبلله. د ملګرو ملتونو اړوند ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیاپال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي ډول زیرمه کړي. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له شپږ اتیا زره ماشومانو سره چې 60% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلی کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې تراسوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمته او د خوشې کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرایلی مشرانو ته معلومات ورکړي. او د اوکراین د پارلمان د دریو نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. د پوځي حکومت د قانون له مخې اکثر ځوانان او نارینه له دې هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوست افغان میرمنې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې څه یادېږي واقعاً زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل له ژوند سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقل یو ځلی یا دوه ځلی، دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو نیکولو تا او مطالعه تا لسرسی نلرم، زکه چه مسافرت پر مرش دون سختی چه حتی مرش خی هر دول امکانات خیسیدی، نو زخ پل نه درس ویلو تا او نه هم مطالعه تا او نه هم نیکولو تا زه لسرسی لرم. دلتا مرش مشکلات سر دیر مخیوز نه وزی زه بلکه چول افانان چه غلی دی او گوی دیر امکانات چه محروم دی ده کار چه ده تحصیل چه او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په ښه وخت کې په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت ښیي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ لوي خو مسافری له بلې خوانه چې د کوم مصروفیت نه وي، څه کوي فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې زور سره په ارتباط کې مې پیژنم، یو غویم مسافر دی، مهاجر دی، دلته راغلی دی. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغو باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بېکاره کېني زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره په تنګې؟
واقعا چې ډېر په تنګې، حتی دغسې بېکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي او زه په دا فکر کیم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادیږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مو ورکړی دي او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخص زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواریده، مسافری سخت خواریده، باران بووری څوک به زاینه ورکوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری په رښتیا هم چې سخت خواریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د تهم د سفر موزي ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاتاسو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدلی یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاتې سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او دا هغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره حد پورې ټوله ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام پاڼې چې دي پر هغه باندې څه وخت څه ناڅه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيزو رسنیو دا ونه وکړه چې په هغه باندې کار کوي، پاک لري توایا چلی کوي، په کوم اړه لیکي، او مثلا هر ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جلد سره رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره حد پورې کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا نیو ځلی یا دوه ځلی، بس فرق نه کوي. هغه څه چې د هیوادوالو لپاره ګټورې وي، د لیدونکو لپاره، د اوریدونکو لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي. هغه څه چې ګټورې هغه مشکلي کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کی خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډېره برخه، ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي، د ښځینه او د حقوقو اړوند وو، د ښځینه په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای شم. د افغانستان بدبخت او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې ده، ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي. او کله چې د ښځو په اړه باندې کاغه طبي دی، د صحت په اړه یې، که د دوی د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنی په کول کې، په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې ښځو لپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامۍ احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي، څومره توپیر
توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول، خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره دلته، که صحي مشکلات یې که اقتصادي مشکلات یې که ورځنۍ یې که ټولنیز یې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څومره انسان کولای سي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوی هغه مو سمدلاسه رااخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله یې درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې زموږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پا شول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند سوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو، او هغه څه چې ممکن کوو دا هم نه وای امکان بې درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وو زموږ د یاده وتلي وای. خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ سته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولای سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نسته، دا د ټولو خلکو په تېره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم، باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ سوي دي چې دا هم یو د ټولنیزو رسنیو څخه شمېرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي، خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم. خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي بېرته په اسانه طریقو سره د واټساپ د لارې نورو میرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نورو میرمنو ته ورسوي. ډېره ګټوره تمامه سوې ده، او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته، او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، که راسو بېرته د تاسو شخصي ژوند ته، دا راته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوئ، په افغانستان کې څه ډېر زیات یادېږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست، او شیبه مو له یاده نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دوی د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټساپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې زه ډېره خوابدې سوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډیر یادېږي. زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و، موږ به کار کول. واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادېږي او دا څه مې ډیر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو یې، خپل هغه کارونه مو یې، هغه همکاران مو یې، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادېږي او ځورونکي دي. موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږیږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډیر را یادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده. بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټولګه مې چې ده تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي. زما په مسافرت کې مې بېخي زغ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخته پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیز چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی چې زه خپل کینم او زه خپل یو عکس واخلم او د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډېره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځلس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بېخي ګرانه ده، ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلوده.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای شي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړي که بل ځای نشي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کېناستل او جګرخونی کول چې دا والی د سیسول هغه والی سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کړي بیا یو څه ولیکي هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څه شی لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیز لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي، ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي. د مثبت تاثیر نه یې، منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېز یې کړی ټولو باندې. ما در ته ویل چې هغه ټول احساسات له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې م هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېز یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل، د مونږ دومره تاریخي فعالیت.
یو خو بهي د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چې ریزي که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه یې شروع کوي که هېڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ژوند، چې دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې، دغه تراژي چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابه ده. یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرم، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو چې هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي، چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څپسي ډېره زیاته خفای او هر کله در یادیږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادیږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښ چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خفه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خفه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا مننه نه خپرونه تر بیا هې چاري.
لمن یما چې حد نه لري، لتا سي تمهږي لمن.
ما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری، پوچھے سوا پٹی تو ستر گو پیار مان کری، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری، دے دہر ظلم ہاتھ گرا نکری